تر شاته کېږي څه چې قانون وایي او قانوني کړنه او قانوني مرحله تیره شوې ده.
د یادونې وړ ده چې په تیرو څو کالو کې د ارګ او د ولسي جرګې د یو شمېر غړیو ترمنځ له ټولو جنجالي او له ستونزو ډکه موضوع په برېښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام د کلمو لیکل او د دغو تذکیرو ویشو، خو په پای کې د مشرانو ولسی جرګې څخه جوړ شوی ګډ کمیسون په اکثریت رایو د ولسمشر دغه تقنینی فرمان تایید کړ او د تیرې پنجشنبې له ورځې د یادو تذکیرو اخستو دپاره یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو او مامورینو فورمې ډکې کړې او بایومیتریکې هم کړې. خو د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې د تذکیرو د ویش دپاره باید نورې مشورې هم وشي، خو خلک بیا وایي چې د تذکیرو د ویش دپاره ټول قانوني مراحل طی شوي او باید چې په ټول هیواد کې دغه پروسه پلی شي.
د ازادي راډیو را روانه خبرونه ازادي راډیوي مجله. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیوي مجله په څو شیبو کې خبريږي، خو له هغه مخکې صفي الله ستانکزي ته غوږ شئ چې د لویدیز په خبرونو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
ګارډین برېټانوي ورځپاڼې د سمنګان د لرې کړای شوي والي لخوا د ولسمشر د فرمان د نه منلو په اړه مقاله لیکلې ده. په وروستیو کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د 15 والیانو د تبدیلۍ او مقررې په اړه اعلان وکړ. د سیمه ییزو ارګانونو د پریکړې په اساس عبداللطیف ابراهیمی د سمنګان ولایت نوی والي ټاکل شوی دی، خو د سمنګان لرې کړای شوی والي عبدالکریم خدام ویلي له خپلې دندې نه لرې کیږي. د بلخ تر لرې کړای شوی والي عطا محمد نورو وروسته خدام دویم والي دی چې د افغانستان په شمال کې د ولسمشر له پریکړې سرغړونه کوي او د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ پریکړې ته په تمه دی. ګارډین ویلي د طالبانو فعالیتونو او په کابل کې وروستیو پر لپسې حملو ته په کتو ورته سرغړونو تر انتخاباتو مخکې ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. د سټیټسمن د هندي ورځپاڼې د تاپی په نوم د طبیعي ګازو د پروژې په اړه د نوې ډیلي د لیوالتیا په سر مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې له سیال پاکستان سره د هند مخالفت په صورت کې هم انرژي ته د اړتیا په خاطر هند د دې پروژې لپاره لیوالتیا ښودلې ده. ورځپاڼې ویلي تمه ده د هند خلکو استازی به د جمعې په ورځ په هرات کې د تاپی پروژې د عملي کار د پرانیستې په مراسمو کې برخه واخلي. په ننګرهار کې تنکي ځوانان د لوڅو فلمونو په لیدو روږدې شوې دي. د سولې او جنګ د مطالعاتو انسټیټیوټ د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د همدې موضوع په اړه یوه مقاله لیکلې ده. IWPR د سولې او جنگ انسټیټیوټ په ننګرهار کې د لوڅو فلمونو د پلورونکو دوکاندارانو سره مرکې کړې دي او هغوی ویلي چې په یوې ویډیو تر $1 زیاتې پیسې اخلي. یو دوکاندار چې نوم یې نه دی اخیستی IWPR ته ویلي د 10 تر 20 کلونو پورې ځوانان د دوکان ته ورځي او د لوڅو فلمونو غوښتنه ترې کوي. دغه دوکاندار ویلي تکراری ویډیوګانې په $1 پلوري او نوې ویډیوګانې تر هغې هم په لوړه بیه خرڅېږي. IWPR له 14 کلن او 18 کلن هلک سره خبرې کړې. هغه ځوانان چې وایي دایمن لوس فلمونه ګوري او کدا فلمونه ونه ګوري خوب نه ورځي. د ننګرهار چارواکي وایي د لوس فلمونو له خرڅونکو سره به قانوني چلند وکړي. د ننګرهار د اوقاف ریاست مرستیال محمد یونس مدني د سولې او جنگ د مطالعاتو انسټیټیوټ ته ویلي که څوک د لوس فلمونو په خرڅولو ولیدل شي لومړی به اختیاریه ورکړل شي او د تکرار په صورت کې به ونیول شي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم بیا ویلي ډیر خوشاله دي چې ځوانان په دې کار اخته شوي او هیله ده د کارند استراتیژیو په کارولو سره د دې فلمونو د خرڅلاو مخه ونیول شي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ادب، هنر او فرهنګ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي.
بازار پگو
په هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو.
خو موږ ولیدل چې وخت په تیریدو سره غزل هم دغه چوکاټ کې تغییر پکې راغی. په موضوعي لحاظ باندې
په فنکار برخه کې د سارک هیوادونو د ادبیاتو د ایوارډ ګټونکي نجیب منلی سره غږېدلې یو.
دا ایوارډ د سارک د هیوادونو د فرهنګي مرکز د خوانه پیشنهاد شوی دی.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه په وینو سور پسرلی واوري.
نبیلې به واره چغې وهلې د سور بزوړه کرا باندې د لرګي گزار وکړ.
د ادب جام دا برخه مو په پښتو ژبه کې د لومړني ژباړن احوال ته ځانګړي کړي.
ابو محمد هاشم بن زید السروانی البستی دی چې د د اشعار او احوال
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته نکل شوی نظم رام غخته. خدای دانو څنګه وی شو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پورې خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندی یم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی. په پیل کې لار ناجی صاحب څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستوي اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسون ستونزې به وسیړي. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون مشره هوا عالم نورستاني وایي دغه کمیسون اوس مهال د یو شمیر تخنیکی او اداري ستونزو سره مخ دی چې له امله د دوی په کار کې خنډونه رامنځته شوي دي. هغې وویل کچېرې ستونزې حل شي نو دغه کمیسون به خپل کارونه په اسانۍ او چټک بڼه پر مخ یوسي. بلخوا د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان رسول باوري وایي اړوند ارګانونو ته به لارښوونه وکړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسون ټولې ستونزې وسیړي او حل لپاره یې اجراءات وکړي. په کابل کې زمونږ صنعت زمونږ هویت په نامه د لاسي صنایعو نندارتون جوړ شو. تېره اونۍ زمونږ صنعت زمونږ هویت دی په نامه د لاسي صنایعو نندارتون په ملي نګارستان کې پرانیستل شو. د میرمنو د لاسي صنایعو په دې نندارتون کې په لاس ګنډل شوي جامې، ګاڼې، د انځورګرۍ تابلوګانې او خوراکي توکي نندارې ته وړاندې شوي وو. د نندارتون جوړونکي مدینه وایي چې دغه نندارتون د پروموټ د پروژې لخوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ملي نګارستان په همکارۍ جوړ شوی او هدف یې د میرمنو ځواکمن کول دي. د هغې په خبره په دې نندارتون کې د هغو میرمنو لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي چې د بېلابېلو لاسي صنایعو د تولید وړتیا لري خو د نندارتون د جوړولو امکانات نه لري. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان رسول باوري د دغه ډول نندارتونونو جوړول د افغاني صنایعو د لا پرختیا او مشهورتیا لپاره اړین وبلل او زیاته کړه چې وزارت به په دغه برخه کې تل همکار پاتې شي. د زندر آینه هنر په نامه د انځورګرۍ د آثارو نندارتون پرانیستل شو. دغه نندارتون په رڼا پوهنتون کې پرانیستل شو. یاد نندارتون د پیکاسو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی بو چې پکې د دغه انسټیټیوټ د نجونو د ټیم د انځورګرۍ، خیاطۍ او رسامۍ او یا آثار او دغه راز یو شمېر مخترع ځوانانو د اختراعاتو بیلګې او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوې دي. او تیرونه د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د مینانو ورځ ونمنځل شو. د فبروري 14 نیټه چې د ویلنټاین ډے یا د مینانو د ورځې په نامه نومول شوی، د کابل سربیره د نړۍ په اکثرو سیمو کې مینانو ونمنځلې. په دریم ځیګدیزه پیړۍ کې د روم واکمن اعلان وکړ چې سرتیری به واده نه کوي. د ویلنټاین په نوم یو کس به د مینانو ودونه په پټه کول او کله چې د روم واکمن پرې خبر شو نو هغه یې وژه او دا ورځ د ویلنټاین په نوم ونمول شوه. د دغې ورځې په اړه اوسنۍ ذهنیت دا دی چې خپل ماین ته د مینې اظهار وشي او ورته وویل شي چې مینه در سره لرم.
د کشمالو منجیله وکړه چې خوشبوئی دی د منګیله به خزینه. د پښتني ټولنې یو ډیر مهم او مشهور فلکلوریک توک منګه چې پیغلی پکې له ګودر او براوړي، خو ځوانان یې بیا د سیتار له تیرو خو خوږو تارونو سره یو ځای ټنګوي او د زړه د تارونو په چړلو کې ترې کار اخلي، ورسره ټپي وایي او سروکي کوي. راځي چې فرشتي مرسل ته غوښ شو چې د منګي په فلکلوري ارزښت یې راپور چمتو کړي.
بیا به منګی ته ګوتې نه وړم، مور می پرون له برګودره منې کړم، منګای د پښتني ټولنې هغه فولکلوریک ټوک دی چې د اوبو د پاکو او یخو ساتلو سربېره ترې د ټنګ ټکور په برخه کې هم کار اخیستل کیږي. تاسو به حتمی منګای لیدلې وي، اوبه به مو ترې څښلې وي، او یا به مو د منګي له خواږه غږ څخه خوند اخیستی وي. احمد الیاس چې د غزنی اوسیدونکی دی د منګي په اړه وایي:
بلې، د موږ په سیمو کې په دوبی کې سي هوا ډېرې ګرمې وي، د دې پاره سي اوبه سړې وساتل سي، موږ منګي کې اوبه ساتو او له ګودر نه یا بمبی نه په منګي کې اوبه راوړو. منګي همداسې یو خاصیت لري، څومره چې ډېرې اوبه پکې وساتل سي هغومره اوبه ډېرې سړې وي. موږ هم د شپې سي اوبه منګي ډکو نو تر سره پورې د اوبه ډېرې سړې وي.
د لوګر اوسیدونکو لینا علي خیل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې خلک له ښکلو منګیو څخه کار اخلي.
خلک هغه منګوی نه ډیره استفاده کوي چې ښکلي رنګونه ولري، او خصوصا هغه شاد شاد رنګونه، ښکلي ښکلي رنګونه ولري. نو د انجونې هغه ډول منګی ډیر خوښوي چې نسبت او غواړي چې منګی نسبت نور انجونو ته ښکلي رنګ ولري. او دا د منګی دود هم اوس لکه څنګه موږ تاسو ګورو بیخي کم شوی دا، او ځینې سیمو کې خو هیڅ انجونې منګی نه استعمالوي، او یا هم د اوبو راوړلو په وخت کې د منګی نه استفاده نه کوي. ګودر ته نه ځي، خو خو وختونو کې ډېر یو خدو دودا چې مازیګری به انجونې سره راټولې شوې، او لاړل به یو بل کورونه ټول به سره یو ځای شو، بیا به لاړل منګي به راوخل ګودر ته بلاړې اوبه به راوړلې.
فرید په خپل کلی کې د منګي اوبه څښلي، خو په ښار کې ترې اوس کار نه اخلي. دای وای چې دښنه منګي وبه ډېر یخې او خوږې وي.
دغه منګوی نه چې کله ګټه اخیستل کیږي، زیاتره په وړي موسم کې چې هوا توده وي، د سړو اوبو لپاره دغه منګوی نه ګټه اخیستل کیږي. دوی لپاره په کلو باندې کې په کورونو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي چې هلته دغه منګي کې خودل کیږي، او زیاتره هلته دوی کوښښ کوي چې لږ شنه کبل هم وي. په دې چې کله چې کبل باندې اوبو شندر شین وغه کبل بیا د زیات وخت لپاره اوبول ځان سره ساتي، او دغه اوبو همداسې سړی پاتې کیږي.
منګای په فولکلوریکو ادبیاتو کې هم ډیر یاد شوی، نو ځکه خو مینان وایي: ما د ګودر په غاړه خښ کړی چې مات منګی مې جنکۍ په قبر کې دینه. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد احمد شازغم وایي چې منګای زموږ د فولکلوریکو ارزښتونو څخه یو ارزښت دی چې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دی.
نن سبا د منګي په ځای باندې نور شیان دي، مثلا سدلونه دي، حتی پلاستیکي لوښي دي، له دوی څخه کار اخیستل کیږي. ای کاش یو ځل بیا داسې حالت ونیو تاسو په هیواد کې راشي، یعنی هغه پیغلې وي، هغه ګودر وي، هغه شنې جلګې وي، هغه شرشری وي، او بیا دغه یخې او زلالې اوبه خپلې کورنۍ ته راوړي، بیا په تیره په تیره د روژې ماښام ورباندې مات کړي.
استاد زغم وایي: لکه څنګه چې د منګي اوبه خوږې وي، همداسې غږ خوږ دی او د ډېرو په زړونو کې لاری کوي، ځکه خو د مالی موسیقي شوقیان د سیتار او منګي له خواږه غږ سره ټپې کوي.
چې د یوې ټولنې هنري، فرهنګي او ټولنیز برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي، نو نومونه هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نومونه چې په غیر علمي شکل رامنځته شوی وي اصلاح کیږي، او د علمي بنسټ له مخې درستی بڼې ټاکل کیږي. په پښتو ادبي دایره کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې مسالې وکړ کې چنه او لسنځو ډکه مسله ده. د هنر جاج نننې برخه کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې په پار د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره غږیدل یو.
هنر جاج:
ډاکټر صاحب، په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونې چې شوې دي، دغه نومونې څه ډول شوې؟
دا نومونې موږ یا د پښتو منظوم ادب
په دوو برخو چې ویشو چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات دي او دویم برخه دیوانی ادب دي. ښه شفاهي ادب کې هم چې کومې نومونې تر موږ راغلي دي دا موږ د هماغه د ولس له نومونو نه راخیستي چې ولس ورته څه ویلي دي هماغه نومونه موږ هم ورکړي دي. یعنی دا دوی کې جوړ شوي نومونه چې یو ادیب پاڅېږي څېړونکي یا محقق پاڅېږي دته نوم ورکی دا کم ښکاري. اوس بیلګی سروکستان نوم نه دی دا خپل ولس ورته ویلی دی دا سروکی دی سر نه اخیستی دی کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرې ویل شوي دي هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې ور اچولي دي ورسره غبرګي کړي دي سروکی هغه سر نه اخیستی دی دا نوم یې ورته ورکړی. لنډۍ ټپه او همدارنګه مصره دا هغه نومونه دي چې دا ما ته نه دي ورکړي دا مولس ورکړي دي. په یوه سیمه کې ټپه بولي په بله سیمه کې لنډۍ بولي په بله سیمه کې مصره بولي او کېدای شي کوم بل نوم هم ولري او لري بای او دا په لنډیو کې هم دو دوی نومونه راغلي دي استعمال شوي دي. همدارنګه ببولالی دا هم تا نه ده ورکړی دا نوم تا نه ده ورکړی دا نوم هم ولس ورکړی چې ببولالی دي.
یو خو هغه نومونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړی دي یو هغه نومونه او ژانرونه دي چې موږ تل له نورو ادبیاتو راغلي
همداز اوس هم راځم هم دې تم کنه یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي چې هغه دیوانی ادب موږ ولي ورته وایو هغه ادب دی چې تحریري لیکل شوی ادب دی او اکثره وخت د فورمونه لو د نورو ژبو نه په اغیز باندې راځي خو بیرته بیا د هر ژبې اروزی جوړښت سره فرق کوي هغه غاسي نه وي. مثلا غزل دی د غزل شکل او جوړښت په همدې ډول باندې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصرې څنګه په قافیوي جوړښت سره برابرې وي دا هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي او دا تعریفونه هم دغسې راغلي دي هماغه د هغوی تعریفونه دي موږ هم کټ مټ راخیستي دي او بیرته هم بیا پرې سوچ نه ده کړی یا کره کړي هم نه دي. قصیده همداسې درواخله رباعي همداسې درواخله دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته چې جوړښت یې یا روزي جوړښت یې بیا د هغه په څیر نه دی. اوس زه درته وایم قصیده تر غزل وړاندې ده
په تاریخي
قدامت کې په ویل شو برخو کې قصیده وړاندې ده ځکه قصیده خپل درې برخې لري او دا برخې چې قصیده چې راغلي زموږ د فارسي ادب نه راغلي ده دا درې برخې چې هغه ول برخې مثلا تغزل و تشبيب و دعای غریز و صحیح و دا برخې دي زموږ په ادبیاتو کې زموږ پښتو ادبیاتو کې مو قصیده به تشته ویلې مو قصیده هغه ته ول چې غزل به وګوت شو بیتونه به ډیر شو موږ به ول ګنده قصیده ده دا نه ده قصیده. قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نورو ادبیات نوم تر اغلی ده موږ له دغه په شمه دوه قصیدې لرو
اغه د کاروندوی غوري
او د شیخ خسری سوری
دا په برابر
دا قصیده برابر ځکه چې الته مغه د تغزل برخښته د تشبيب برخښته یا د امدا دوایا غوري زبر برخم پکشته صحیح ته دا اغه نه راوړاندې چې دغه قصیدې ولولې ته په کې دا شینه نشي پیدا کولای. یعنی اغه ادب چې دیوانی دی مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه ما لیدل نشته د رحمان بابا نشته د حمید بابا نشته کوم څوک جګیږي هغه څه قصیده نه وي او دا ولې نه وي دا د څه چې په واغ د وخت په تیرېدو سره دا فورمونه یو لبل نه دسی زیږي په فارسی ادب کې اهم د قصیده چې را پیدا شول خلکو بیا وخت نه لري چې دسی وګدي وګدو شعرونه واوري او وي او دا اکثره هغه د پاچاهانو ستاینه تاو کنه د اشخاصو ستاینه ته بدا ویل کېده ورور په کې نو وخت دا رامنځته شو دا تغزل بر خرابې لشو دا غزل او غزل کې ټول استایل وي شروع په استایل باندې کېدل سي ټوټه ټوټه شو قصیده ځکه یو ټوټه څنګه بیل شو قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شو لکه زیږېدلې چې و د غزل تن رامنځته شو یا مثلا دینه دوه بیت اخواته شو دوه بیت اخو یو بل فورم وزیږو په پښتو ادبیات ته چرش لپرته لغه دوه قصیدو چې ما زما د چړند د مخې چې هغه د دغه قصیدو په شرایطو باندې برابرې دي ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسنی ادب کې البته څومره چې ما مطالعه کړې ده ما دغه قصیدې به پیدا نه کړې دغه قصایدو په نامه باندې څه شی ویل شي وې دي دا فقط هغه وګدنه نظمونه دي
د ته مونږ په پښتو کې کوم ځانګړی
نوم لرو هغه نوم چې ورته زموږ سازان ټاکل چې بوللې ورته ویل راځي چې د بوللې و دا ما وړاندې زم کړای چې د قصیدې سره فرق وشي راځي دې ته بوللو وایو. او دا به څنګه کوو؟ دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پایه چې د غزل نه فرق وشي. په بیتونو ګوره ته دغه نه شي کولی توپیر نه شي کولی چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي. داسې خبرې دي صحیح دا 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 کوم دا معیار نه دی.
مثلا
معیار څه شی دی؟ مثلا ته سر نه تر پایه پورې یوه موضوع یوه موضوع داسې وپالې چې که دا یو بیت کنډو شي ممکن دا موضوع دغه شي لمنځه لاړ شي. صحیح غزل سره بیا فرق راځي چې وکړو. غزل هم همدغسې یو دوره وهلې ده، هماغه یوازې د ښایست او د صفت دوره ده که نه چې دا ښایست صفتونه ستاینې کوم. خو موږ ولیدل چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغیر پکې راغی په موضوعي لحاظ باندې، د انځور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انځور وسلوي.
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب دلته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحاتو اړتیا شته او که نه؟
ولې نشته؟ دا خو ما دغه کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دې کې ما وړاندیز کړی دی، او دا کار باید د دغسې یو ګردی میز وي، یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې ښه پوهه ولري راځئ چې مالې دا فورمونه ونومو. دا خو یو سړی جګ شوی زه څوک نه ملامته کوم، او هغوی د خپل کار یې کړی دی. یو کس جګ شوی دی، یو بل نوم یې رامنځته کړی دی. بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي د نومونې چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او که نه. دا باید وشي. اوس مثلا زه ته وایم، تاسې دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ، دا نومونې خا څه چې د هغې نه راغلي مونږ ته که نه، څه چې بیا زموږ د خپلو څېړونکو بیا بېرته پیشخوان وهلی دی، دا یې ګډ وډ کړي دي راځي. خو اوس خو دا ولس خو تاسو ته یو نوم پرېښی دی صحیح، زه نشایم چې نومولې نه لري ته ورته نوم جوړی، او هغه چې ولس درته پرېښی هغه خو دومره څېړنیز فکر پرې نه دی کړی. راځي اوس دا څنګه کټګوري کړو؟ کټګوري خو هغوی کار نه و، کټګوري زموږ استاد یې کار
دی.
ادیبانو کې مثلا ګوره زه اوس وایم که نه، لنډۍ چې ته ورته وې ټاپه ورته وې خاص جوړښت دی، هېڅ دې کې څه نه شي ویل کېدی، عروضي جوړښت معلوم، سرو کې دیم خاص جوړښت دی، دا اوس ته بېل دی، د دې کټګوري اوس تا کار دی. بیا مثلا چې دین را تېرېږي دا د هغه برخې چې د ولس پورې تا وتړلې، په دې برخه کې ګوره ځینې دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې نه راځي، د جوړښت له مخې ته چاته نه شي ښودلی. اوس که ته یو چاته څه شی ښایې لنډۍ ښایې نو ته ورته څه ویلی شي؟ ته ورته لږ تر لږ هغه عروضي جوړښت چې ټاکلی دی او ورته ښایي لنډۍ په دې ورپېژنې، په دې خو نه ورپېژنې چې دا عشق دی او دا محبت دی او دا داري دغه دا خو موضوع ده
په موضوعي لحاظ خو بیا
دا خو نشي. اوس ما یې وړاندیز دلته د بیا هم دا کړی دی چې راځئ دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کړو، او هغه جوړښت له مخې چې کوم فورمونه مونږ پېژندلي هغه بلې ډډې ته کړو.
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤوله مرجع اوس شته دی چې هغوی پکې کار وکړي؟
مسؤوله مرجع پونتون دی او اکاډمۍ ده، خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخکې وړي بلې څېړنه کوي. دا دي چې دوی سره کینی په دې باندې بحث وکړي. موږ ډېرې نورې ستونزې هم پر دې سربېره لرو. اوس ګوره دا د ادبیاتو تاریخ دا دورې چې دي په دې کې موږ څومره ستونزې لرو. زه خپل فکر وایم، بل خپل فکر وایي، بل خپل فکر وایي. راځئ چې دا نظرونه دغسې لکه دا ګردی میشه دلته دی دغسې سړی تبادله کړي او هغې یوې نتیجې ته ورسي نظرونه ورکړي او یو بل ته غاړه کېږدو زغم هم ولرو. متاسفانه دا کار نه دی شوی او اوس هم اړتیا ده ورته.
د سارک هیوادونو د ادبیاتو جایزه سکال افغانستان خپل کړه. د سارک هیوادونو فرهنګي ټولنې په لومړي ځل یو کلنې ایوارډ ایجاد کړ، او په لومړي ځل دا جایزه افغان لیکوال، شاعر او تیوریسن نجیب منلی ته ورکړل شوې. دا جایزه د نړۍ د دریمې برخې نفوس یو ادبي جایزه ده چې د سارک اتو غړو هیوادونو ترمنځ افغانستان ته دا جایزه ورکړل شوه. د فنکار په دې برخې کې د همدغه ایوارډ ګټونکي نجیب منلی سره غږیدل یو.
فنکار
ډیر زیات خوښ یو چې د سارک په هیوادونو کې د ادبیاتو هغه جایزه چې د سارک د هیوادونو ټولو سترګې ورته وي هغه افغانستان واخیسته، او بیا په افغانستان کې تاسې واخیسته. لومړی که دغه ایوارډ په اړه راته معلومات راکړي.
دا ایوارډ د سارک د هیوادونو د فرهنګي مرکز د خوانه پیشنهاد شوی دی، او دا لومړنی ځل و چې ورکول کېده. دا افتخار د افغانستان نصیب شو او په افغانستان کې زما نصیب شو. سارک هیوادونه اته هیوادونه دي، د منځنۍ اسیا نیولې تر جنوبی آسیا پورې د افغانستان نیول تر سریلانکا پورې او تر مالدیو پورې شاوخوا د نړۍ 10% نفوس همدلته ژوند کوي او په دغه ساحه کې فرهنګ او ادب د ډېر پخوانه موجود و او د نړۍ په برخلیک باندې اثر غورځولی دی. خو متاسفانه چې په دې وروستیو څو کلونو کې هغومره اهمیت چې په نړیوال ادب کې دغه سیمه باید ولري نه یې لري، او علت یې دا نه دی چې موږ په دې سیمه کې ادبي پنځونې نه لرو. علت یې دا دی چې موږ د دې سیمې ادبي پنځونې نړۍ ته نه دي ښودلي. نو د دغه هېواد رواج ایجاد هم په همدغه مفهوم باندې و. او
د کوم کوم هیوادونو لیکوالان ورته نوماندان وو او دغه د ایوارډ ورکونې پروسه څه ډول وه؟
ایوارډ د دولتونو د خوانه نفر معرفي کیږي او هغوی په خپل منځو کې سره خبرې کوي. داسې متن د مرمو چې څوک ورته نوماند وو تصمیم د سارک د فرهنګي ټولنې خوانه ورکی.
آیا تاسو هلته خپل آثار وړاندې کړي وو که نه؟ یوازې ستاسو په کارونو باندې چې هغوی پخوا پرې خبرو تاسو ته ایوارډ درکړ؟
د افغانستان د حکومت لخوا زما آثار هلته معرفي شوي وو او هغوی پرې خبرې کړي.
له خبرو وروسته تاسو ته ایوارډ درکړ. له دغه ایوارډ ور علاوه په دغه سکنۍ غونډه کې نورم کوم جایزې وي چې نور لیکوالانو ته ورکړل شي؟
نه، دا فقط یو دغه یو ایوارډ دی چې هر کال یو ورکول کیږي یو نفر ته. دغه محفل چې زه ورغلی وم دا طبعا یوازې د ایوارډ محفل نه و، په سریلانکا کې د کتاب او د ادبیاتو د یو پراخ جشن په یو برخه کې دا ایوارډ ماته راکړل شو. او په غوړه باندې سریلانکا د خپل خلکو لپاره په بنابر کټګوري کې جایزه ورکړي. نن محفل یوازې د دې ایوارډ په خاطر نه جوړ شوی، مګر د سریلانکا د مالیه او مسمدیاري وزیر چې د سریلانکا په حکومت کې د لومړیو شخصیتونو په کتار کې د پروتوکول د لحاظه دا غوښته لازم واخیست.
که زموږ یو ځوان په کلو اطراف کې دا خبرونه اوري او هغوی د ایوارډ خبر شي، نو خامخا به د هغوی سره په زړه کې دا پوښتنې چې د دغه ایوارډ اهمیت زموږ لپاره څومره دی، که دغه اهمیت راته بیان کړي.
ما تاسو ته ارزو کوم چې د نړۍ د نفوسو دریمه برخه په دغه هیوادونو کې ژوند کوي. افغانستان د دغه مجموعې یو برخه ده او په دې مجموعه کې ایوارډ د شخص لپاره مهم نه دی، د ژبې لپاره مهم نه دی، د هیواد لپاره مهم دی. افغانستان ته دغه ویاړ په لاس ورځي، نو د خپله داسې وبوله چې د نړۍ په سطحه د نړۍ د درېیمې برخې د نفوس استازیتوب کوي او همدغه باید په دهمې په اړه باندې کافي.
کیسه د انساني ژوند بیلابیل شیبي خوندې کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو په اړه په هنري ژبه پوه شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو. همدا ارزښت چې لنډه کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې مو لنډه کیسه په وینو سور پسرلی انتخاب کړی. دا کیسه زموږ همکار وګمه جبارخیل وړاندې کوي.
زرپاڼه ماشومانو په باغ کې لوبې کولې. کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړا غانو. کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غږونه هم راپورته شول. سور سرې ادې د پالکو په پاکولو بوخته وه، بیخي یې د هغوی په چغو غوږ نه ړپاوه. له څو شېبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ راپورته شو. ادې هله چې ټوله یې په وینو سره کړم. ادې چې د وینې لفظ واورېده رنګ یې وتښتېد، ټوله ورپېده. بیا هغه پخواني وختونه وریاد شول. بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې. راپورته شوه. ولې د باغ له کونج نه نبیله را روانه وه. په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو، وینو یې په تندي لارې کړې وې. وایې ادې دې درنه جار شي. دا چا؟ دا حمید. ولې ولې په دې څه بلا راښکته شوې وه؟ نبیلې بې واره چغې وهلې. دې سور بزوړه کرا باندې د لرګي گزار وکړ. نو ولې ادي هسې دروغ وایي؟ ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول. د لاسه مې لرګی خطا شو او د دې سر پرې ولګېد. ته وار وکړه سور بزوړه کا، پلار خو به دې راشي کنه. سور سرې ادې ژر له خپلې ملانه سور دسمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه. غرمه شوه. په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې. بلبلانو هم د ګلابو لمخونو مچې اخیستې. هلته په کټ کې سور سرې ادې او نبیله یو ځای پرتې وې. د کټ لاندې د اوبو سور منګوټی ایښی و. په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې. بیز بیزکیو ترې ګیر چاپیره اتڼونه اچولي وو. کله به په اوبو ورغوټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې. په ټول باغ یوه اطرینه وږمه خوره وه. د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو. چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته. داسې ښکارېده لکه چې د یو بل نه مرور وي. وړوکی واسې د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت و. کله به یې مچ په یوه خیرن اننګې کېناست او کله په بل. آن کله کله خو به یې د پوزو په سورو کې هم ورننووت. پاس په انګورو تاک کې د کشمشي انګورو غنچو هم تالۍ وهلې. ګرچاپېره ترې د سرو غمبسو بنګار و. د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمې ویلې. ټوله فضا رنګینه وه. هرې خوا د پسرلي مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې. د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیستی و. د باغ دروازه په ډېر زور سره را خلاصه شوه. سورسرې ادې د دروازې له درز سره په کټ کې نیغه کېناسته. کلمه یې درسته کړه. دروازې ته یې پام شو. یو ځلې بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرېد. تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې، اوږده کالي، تورې اوږدې اوږدې موزې، په اوږه ماشینداري او راکټونه په یوه شېبه کې له سترګو تیر را تیر شول. سور سرې ادې هک حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهېږي چې څه وکړي. لکه د بوت په څېر ناسته وه. نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کېدل. بیخي بېدمې شوه. ټول روحیات یې بایللي وو. بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دې نه غوښتل رایادې کړي. لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تېرې چې حالات کټ مټ د پخوا په شان شول. لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې. له څو شېبو پس د باغ حالت بدل شو. هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې، هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې، اوس په صورته نور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې. څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو ورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سور سرې ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستونی ستاخ پرته وه. وړوکی واسې هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو. خو بس ها چې سره وو خو بس شنه وو. خو چې شنه شو داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړه.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ژبې د لومړني او لرغونی ژباړل شوی شعر شاعر ابو هاشم زید سروانی احوال ته ځانګړی کړی ده. دا برخه زموږ همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام.
تر جهان پهلوان امیر کرول وروسته چې بل پخوانی ادبی اثر زمونږ غوتو تراغلی تقریبا سل کاله د دې تر اثر وروسته دی او دا ادبی نخ هم د غور په جنوبی خوا او د هلمند د غاړو په حقو خارونو پورې اړه لري چې په هغو وختونو کې روښانه مدنیت درلود او اوس وران سوی دی. د پښتو بل شاعر او ادیب چې تر امیر کرول وروسته موږ ته معلوم دی ابو محمد هاشم بن زید السروانی البستی دی چې د ده اشعار او احوال هم د پټې خزانې مؤلف د شیخ کټا له لرغوني پښتانه څخه نقل کړی چې دلته کټ مټ وایو. ذکر د زیبت الفصحاء ابو محمد هاشم ابن زید السروانی البستی رحمت الله علیه په لرغونی پښتانه کې هسی حکایت کا. شیخ کټا رحمت الله علیه چې ابو محمد هاشم د هلمند په سروان په سنه 223 هجری قدسی زیږیدلې او په بس کې له علماو او فصحا ولوستنه وکړه او رستولار په عراق کې په کلو کلو د لوی اومو څخه سما وکړه او ابن خلاد چې سرګانو په ابن علی ناصر په بغداد کې عمرونه تیر کړل او هغه د عربي بلاغت او اشعار ولوستل او په 293 هجری قدسی کې له عراق بیرته راغی. درې کاله وروسته په بس کې وفات شو. نقل کا چې ابو محمد په عربي او فارسی او پښتو شعرونه ویل او هغه وخت چې د دوه استاد ابن خلاد لونسو نو د به خدمت کا او د هغه څخه به خواږه شعرونه په ادب کې د عربو اوریدله. ابو محمد له عربي څخه په پښتو د خپل استاد ډیر شعرونه هم راړه ولیدي. ابو هاشم سروانی یو له هغو شاعرانو څخه دی چې په عربي ژبه ښه پوهېده. لکه پټه خزانه چې وای په کلو کلو د علم او ادب د زده کړې لپاره په بغداد کې میشتو او د عربو د ادب له هغو مشهور استاد استفاده کړله چې ابن خلاد نومیده او په ابي علینا معروف و. هاشم په سروان کې زیږیدلې او په بس کې ژوند تیراو او هم هوري پر 290 کال کې مړ دی. د پټه خزانه لیکنې ښکاری چې دا سړی د پښتو ژبې لیکوال هم و او د په پښتو یو کتاب هم کړی و چې په هغه کې د عربو د اشعارو فصاحت او بلاغت بیان کړی و او نوم یې د سالو وږمه و. په خوشنۍ سره چې دا کتاب اوس نشته او د پښتو په منصور ادب کې چې د کوم لومړني کتاب نه موږ ته معلوم دی، همدغه د سالو وږمه ده چې د نسیم ریګستان معنی لري او دا سیخکاری چې دا کتاب د پښتو لومړنیو مؤلفاتو څخه و. د هاشم اشعار د دې عالم او ادیب سړي کوم شعر چې زموږ په لاس کې دی د پټې خزانې په ذریعه له لرغوني پښتانه څخه را نقل سوی دی. لکه دا کتاب چې تصریح کوي، هاشم سروانی د درې ژبو شاعر و. هم یې په پښتو او هم یې په عربي او فارسي اشعار ویل. خو د دې عربي یا فارسي کوم شعر د پټې خزانې مؤلف نه دی را نقل کړی. که یې فارسي شعر زموږ په لاس کې وای نو یقینا به د دې ژبې له لومړیو شاعرانو څخه هم وای. پټه خزانه لیکي ابن خلاد چې یو ظریف او ادیب سړی و، یو شعر یې در هم ستایل دي او ابو محمد هغه شعر داسې په پښتو راړولی دی:
ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا، ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا، د خاوند په لاس کې زر و درهمونه. ژبور ورلورزی وینای اوری، ژبور ورلورزی وینای اوری، د درهم خاوندان تل وی په ویاړونه. که درهم یې زنی ورکسو سینه تلای، که درهم یې زنی ورکسو سینه تلای، پر نړۍ وی په خړو پیژندونه. که بډایا سونی و بولی خلق وایی، دا وینا د رښتیا نه یې له رښتونه. که بېوزلی ووایي رښتیا خبره، که بېوزلی ووایي رښتیا خبره، نور ووایي دا خو سوڼي دي تیرونه. هو درهم خیندي هر چا له لویه برخه، د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه. هو درهم خیندي هر چا له لویه برخه، د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه. درهم ژبه د کڅوک ژبه ورکیږي، د وسله کڅوک پرې کاندي قتالونه.
ما د درست ترکو سردار لیدلې نه ده، چې په سور سره نوی خود غریب، ما غریب سړی او خیار لیدلې. هر ونا خپل خپلا میوه نیسی، په نارنج کې مې انار لیدلې نه دی. مالداری او دینداری د سر لري، ما مالدار ایماندار لیدلې نه دی. هر سړی د خپل مطلب پوری یار دی، ما د خدای د پارا یار لیدلې نه دی. زه رحمان د محمد د در خاکرو یم، ما د دغون دی دربار لیدلې.
ښه
شاعر د زمان تیری رواني او راتلونکي صحنه په هنري انداز بیانوي. کله نه کله دا هنر سرحدونه مات کړی او د ټول انسانيت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړې سیمې او یا ژبې لپاره. په ورېښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کې تا لیکل شوی نظم رانغښته. ملتیا مو وکړئ. پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، حل تمین پس پہ چلو کان تھلی، دل تلاہم مینان پکان ولی، حل تلاہم یو مین دویم بادشاہ دے، دل تو اسم معشوقہ پر دو کی پٹا، حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی، دل تمین تپس پک قتل کی، یہ حل تمین دا لہر مقام الوڑا، دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی، حل تو اسم د یو بل سترگ کی اورک دی، دل تو اسم د دیدن پا ارمان مڑ دی، حل تو اسم د یو بل سترگ کی ورک دی، دل تو اسم جڑاگانی پٹی کی، یہ حل تا ہیچ قاموس کی نوم د جڑا نشتا، دل تو اسم ارزوگانی وجل کی، یہ حل تا مین دا او مین پالل کی. دل تا ہر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، حل تا مین کی گمان پا یقین اوڑی، دل تلا هم سرنوشت بل پلاس وی، حل تا ژوند د هر چا خپل اراده ده، دل تل لری دی یوسف لخپل یعقوب، حل تا زار وی معشوقان لخپل محبوبه، دل تا وسم جڑاگانی غلی کی، حل تا ژوند په خنداگان کی تیری کی. د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، یوشتمه په تیزی سره روانه، خود ورور لخپل ورور سره دوران، ز جدای ملتا او تل مان وای، څو شول دا څکی دی جانان، ته خفای ز خفای ملتان، یم لری ز لتا او تل مان. د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، یوشتمه په تیزی سره روانه، خود ورور لخپل ورور سره دوران، ز جدای ملتا او ته لمانه وای، څو شول دا څکیږي جانانه، ته خفای ز خفای ملتان، یم لری ز لتا او تل مان. دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی گویا دی، دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند مینه څاڅي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه. خدای دانو څنګه ویشو، خدای دانو څنګه ویشو، چې زه اور باندې سوځېږم او غرا پورې خاندي، خدای دانو څنګه ژوند شو، چې زه مړ یم خو ژوندی یم، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی، خدای دانو څه دنیا شوه چې یوازې پکې اوسم، خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرت، خدای دا څنګه محبت دی چې په شک په بنا دی. خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی، خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورزنی ورک دی، خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه. خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه، په یو کونو په یو کندی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه، چې دا دلته هلته ورک شي.
شوی دارش نه تماشا کوي د فرش یا خدایا 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 دا وطن می د خدایا د مخ نه جوړ کا یس.